روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، څنګه کولی شو چې د شکرې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړو؟
هو، دا خو تر ډېره حده پورې ممکن هم ده او ممکن هم نه ده. په دې معنی چې یو تعداد شرایط دي چې هغه باید زموږ خلک په دې باندې پوه اوسي چې هغه نه ځان وساتي، ډېر چانس شته د دې چې په دې ناروغي اخته نه شي. اما تر ډېره حده دا ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په دې باندې اخته کېدل د انسان د صلاحیت ته وتلی دی. تقریبا په عام حالت باندې مشخص کوم واضح اسباب د دې په ټوله دنیا کې تر اوسه مبهم دي، خو یو تعداد ناروغیګانې دي چې په علت اصلي خو همدا ده چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې هغه غده د فانقرانس چې د معدې په خوا کې یا د توري یا د توحال په خوا کې ده، هغه صدمه ویني په هر دلیل چې که نه، یا د میکروب په واسطه صدمه ویني، یا د جراحي د عملیاتونو په ذریعه صدمه ویني، یا تردیدات یا ضربې انسان وخوري. مختلف ناروغیګانې دي او شواګانې شوا اخیستل دي. دغه په ټولو حالاتو کې په عموم صورت که په هر دلیل صدمه د پانقرانس غدې ته د جزیرې لانګرهانس ته چې ما مخکې تشریح کړه دغه عضو ته تاوان ورسیږي، نو د انسولین تولید چې وظیفه یې همدا ده د شکر انتقال حجراتو ته دا مختل کیږي. نو ځینې کسانو کې مساعد زمینې ارسي ده چې د ارس په واسطه د جین معیوبه جینټیک ځکه ورته وایي د معیوبه جین په واسطه چې هلته هغه اخلي والدین اولادو ته انتقال کوي، هغه خصوصا همدغه کسان چې یو مساعد ارسي زمینه هم ولري، په دې خبرې چې زما مور پلار نیکه یا نور نږدې خپلوانو کې درجاول اقربا وکړي.
ډاکټر صاحب، د عتیق الله خان پوښتنه اخلو، په رازو دې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د زادې عتیق الله د روزګان د ولایت څخه خبره درسره کوم. ډاکټر صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت پوښتنه کوم چې د شکر چې د پرڅو قسمه دولتي څخه تېر شوي ده او د دې درملنه په څه وخت کې کېږي؟ یعنی په ولایت په اوږده موده کې کېږي؟
دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ مخکېنی خبرو ته به دوام ورکړو، بیا به راځو دې
پوښتنې ته. نو داسې چې هغه کسان چې یو مساعد زمینه د ارسي ولري، مساعدت په دې معلومیږي چې یا د ده ورور، خور، پلار، مور او دا نږدې اقارب هم دادي، دی کې که موجود وي دی باید په دې پوه شي چې د ده لپاره هم یو مساعد ارسي زمینه شته ده. نو دوی باید احتیاط وکړي. د احتیاط په دې معنی ده چې دغه ناروغان یو د وینې غوړ باید همیشه کنټرول کړي چې دا چیک نه وي، دوم دا چې چاغ نه وي، دریم دا چې که عمر خصوصا د څلوېښتو نه واوړي دغه کسان باید که ناروغ وي که نه وي، چې چاغ وي، مساعد زمینه ولري او د وینې غوړې ترایګلیسیرید او کولیسترول دا دي، دا هم باید په خپل نورمال اندازه کې وساتل شي او خپل عضویت د دغه شیانو چې ما درته ذکر کړه چې ځینې مختلف نوع میکروبونه چې د ویروسونو، بکټریاو، پرازیتونو نه د فنګسونو پورې بیا ته میکو بکټریا یعنی حتی توبرکلوز پورې تشعشعاتو، جراحي، صدمات، غذایي نوع د غذا چې یو د سبب د رژیم نامتوازن د عضویت دی چې غذایي رژیم هغه کسان چې ډیر زیاته غذا خوري په صورت عموم په خاص ډول قندي مواد ډیر زیات مصرفوي، هغه په دې خاطر چې که دی په قندي مواد خوري نو پانقرانس باید زیات فعالیت وکړي تر څو چې زیات انسولین تولید کړي چې هغه شکر په مصرف ورسوي. نو که د حد نه زیاته شي ده دا وجود مجبور دی پانکراس ډیر فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي. که څومره تر یو حده پورې دا غړی یا د غوده دا توانمندي لري چې دا تولید وکړي د انسولین، خو که د خپل اندازې نه زیات دا بار وګالي بلاخره د خپله بېکفایته کېږي، یعنی په خپل وظیفه کې بېکفایتي ښکاره کوي. نو بیا دا چې بېکفایته شو تولید د انسولین مختل کېږي او خپل تاثیرات د لاسه ورکوي. نو په دې اساس باندې زما توصیه ټولو هیوادوالو ته همدا ده چې خپل غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وکړي، یعنی هغه غذایي مواد واخلي چې تر څو وږی نه وي، وی نه خوري، چې که وږی کېږي نو ډېر ونه خوري، تر هغه دا یې ونه خوري چې دی موړ شي. او بله دا چې په موږ داسې فرهنګ د غذایي دی چې درې وخته کینی او ډېره غذا خوري، یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري، یو وخت یې خوري خو بیخي ډېره خوري، او بیا کار فعالیت هم نه کوي، ځکه دا ډېر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بېکاره شي. نو د وجود هغه نارمله فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کېږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید یې مختل شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي دپاره، یا که تولید یې د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي، دغه نقاطو ته په ډېر عمده شکل متوجه. او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري؟
ورکی کنه دا ورور هم د سوال وکړ. نو ګران ورور، اول خو همدا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هیوادوال پې اخته نه شي، او که اخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر بیا در سره ملګرې ده، یعنی داسې تروسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکي او دا ناروغي د بېخ او ریښې نه ورکه شي. نه، دا ورکیږي نه، دا چې پیدا شو دا به در سره وي، خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده، په مختلفو ډولونو ده، او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلکو کې. نو د پمدی اساس باندې په دغه لنډو تنگ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د دې درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکم. یو دوم دا چې دا بحث هم شي د رادیو د لارې تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلي او خپل علاج پرې وکړي. نه، نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره، یعنې د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي، او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري، تخصص لري، او په تفصیل پرې پوهېږي، هغوی سره باید خپل مشوره وکړي، هم د درملنې دپاره، هم د مخنیوي یا وقایې دپاره، هم د رژیم غذایي دپاره.
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی، د پښتنو اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم، احترامات منه، اجمل د ننګرهار نه تاسو ته زحمت درکړی دی. ډاکټر صاحب، د سوال لرم یو دا چې دا څنګه ریډي دي چې د شکر د ناروغۍ علاج هم کیږي په ترکیه کې؟ کوم غوطه چې دی یاده کړې دي، ساپریشن کیږي چې دا تاسو ته نه زیات راښکته لري کوي، خپل معلومات راکړي. یو او بندا چې زه په خپل شکر یم تقریبا دا یو کالو شو چې دا تقریبا ته پیدا شوی دی، خو زه تر اوسه پورې ډاکټر ته نیمه پرې تاریخ کوم، او د یو سره دېرش نه زما دغه کله په نهاره باندې یو سره دېرش نه کله جوړ شوی هم دی. ډاکټر صاحب نه په دې اصله توصیه غواړم چې دا توصیه که چې ډاکټر په لاسمه په دې اصله لاړ نه شم، د خپل ولاد د ډاکټر مشورې ته مطابق مخبوږ نه کومه کام دی چې پرېږدم. یو سره دېرش نه کله جوړ شوی نه دی، او اکثر بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ جګ شي، هغه هم یو څه د دې سره دی چې په داخله د سفر نه توصیه غواړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګران وروره، اوله پوښتنه دا وه چې د جراحي د عملی په واسطه د دې جزري یا د ریښې نه تداوي امکان لري؟ بعضې نظریات شته دي اوس په طبابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همه قسمه د غدې د پانکراس یا په ټوله کې د پانکراس د بل انسان، ځینې انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولیږي او حیات بل غړی ناروغ دی، لیکن دا دغه غړی جوړ دی او هغه خپل حیات ختمي، بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته یو عملیات په واسطه د یو انسان یا یو قسمت یې یا ټول دغه غده ورته پیوند کړي چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډېر مترقي او پرمختللي هېوادو کې په ډېر ستونزمن ډول باندې کېدلی شي. نظریات شته دي البته. او پاتو چې ستا د شکر د اندازې په باره کې ګران وروره، د شکر ناروغۍ نورمال اندازه په هر سي د وینه کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاسټ اینډ بلډ شوګر چې ورته وایي، دغه د لږې د حالت د خوږو اندازو د نوینه تر 126 پورې ملي ګرامه پورې په ډیسی لیتر یا سلسیسي کې دا نورمال دی. دغه حدودو کې چې کچیر د 126 نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو معاینو کې، یعنی په یو دفعه معاینه باندې نه بلکې په دوه مستقل معاینو کې، مثلا یو د نن معاینه کې یو د څو ورځې بعد یا سبا د بیا معاینه کې، خو په نهار 8 ساعته باید وږی اوسي چې بیا معاینه شي شکر. نو کچیر په دوه مستقلو معاینو کې د 126 نه متجاوز و لوړ و ولو که یو ملي ګرام هم جګي، نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکرې یا د ډیابیټس میلوټس ناروغي لري. دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ دی دا د مرض شدت ښیي، چې ډیر جګي دا مرض شدت دی او که لږ جګي دا مرض خفیفه درجه ښیي. نو په هر حال دغه اندازه چې ستاسو ویلې دا د یو خفیف شکر ناروغي ثبوت دی. تاسو ته زما توصیه دا ده چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایي رژیم ته توجه وکړي، هم خپل درملنې ته.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خو بیا نیول تاسو سلام بیا د ازادي راډیو او اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام. ډاکټر صاحب ته سلام. ډاکټر صاحب څخه د شکرې ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده؟ آیا دا انسانانو ته اوس له ډېرو خوږو شیانو پیدا کېږي که دا په کورنیو کې نه دې هکله معلومات خواه؟
دغه پوښتنې خو ډاکټر صاحب ځواب کړي، بیا هم تاسو ته به معلومات درکړي. ډېره مننه کوو فضل الرحمن ول زابل نه. ډاکټر صاحب
مهرباني معلومیږي چې دا اوریدونکي زمونږ نه وایي، زمونږ خبرې اوري. ما مخکې دا سوالونه ځواب کړو وروره، خو بیا هم تا تندونه وایم چې دا ناروغي ساري ناروغي نه ده، ارثي یو مسایل زمینه ده. د ارث په واسطه د مور پلار نه یا د پلار نیکنه اولادو ته انتقالیږي، خو د یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي، دا ساري ناروغي نه ده. او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه، جراحي ناروغي، شواګانې اخیستل، ځینې ضربې خوړل، دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پرې زه وغږېدم.
بلې بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، مهرباني.
السلام علیکم. سلام ډاکټر صاحب، خیر؟
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا پوښتنه مې کوله چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ تر 30 کاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلای شي؟ عام ده که یا همیشه په هر عمر کې هر څومره عمر چې ولري د یو کال څخه نیولې ده تر 30 پورې دا ټول خلک په مبتلا کېدلای شي که یا دا چې محدود وخت لري؟
دغه پوښتنه به ځواب کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په کوم عمر کسانو کې شکرې ناروغي پیدا کیږي که په دې اړه معلومات راکړي؟
هو، معمول سنې مساعد سنې ما مخکې ارزو کړي چې د 40 کالو 45 کالو نه وروسته دا ډېر پیدا کیږي. په ځوانانو کې هم پیدا کیږي، په ماشومانو کې هم کېدلی شي. ما مخکې دا توضیح کړل چې چون ارثي مساعد زمینه غواړي، د مور پلار نه کېدلی شي په ارث باندې ماشومانو ته انتقال شي، اما ساري نه ده، دا ماشومان هم اخته کولی شي.
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغۍ عمده نښې څه دي؟
همدغه چې ما درته عرض وکړ چې دا ډېر خواړه خوري، ډېر وبس کی، ډېر تشمتیازې یا ادرار کوي.
بله ډیره مننه د خبرونې ورسته برخه ده بیا هم اوریدونکو ته زو ک د دوی کومه پوښتنه نو هغه به ځواب کو ل تخنیکی همکار نه هیله کوم چې بل اوریدونکو موږ سره په لیکه کې توخی صاحب په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
مننه له محترم ډاکټر پښتنه د سموږ د اوریدلو د استدا له خوږو یا له قندي موادو څخه دا ناروغي هم پیدا کیږي نو البته قندي مواد چې سمو څه ډاکتران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کیږي دغه سې بوره و دغه مصري یا قدمې پتاسي هم څوک ورته وایي دا یو انسان په شواروس کې څو ګرامه وخوري که دی مورته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوسوي چې تر څو ګرامه زیات مورته د شکرې د مرض د پېښېدو لامل ګرځي نو ستاسې له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
مهرباني وروره د ګران اورور د دې چې ما مخکې دا توضیح کړل چې دا ناروغي یو سبب کېدل شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې په ډیر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدل شي پیدا شي او هغه لته امداد چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډیر خوري خواږه شان ډیر خوري نو هغه پانکراس ما مخکې ویل هغه مجبور دی ډیر زیات فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي چې شکر په مصرف ورسي نو تر یو وخته پورې دغه غړی کولی شي دې په مقابل کې مجادله وکړي یعنی مقدار د انسولین لوړ بوزي چون ډیر فعالیت کې ډیر کار کوي هر عضو چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بالاخره بې کفایته کیږي د خپل فعالیت نه غورځېږي نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډیر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو معلوم دي چې په روټین دي قندي مواد یا کاربوهایدریت دي شحمي مواد یا غوړ دی نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوځي انرژي 9 کالوري تولیدوي پروټین او قندی مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي زموږ ستاسو ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې تاسو وګورئ چې په ډیر مقدار ډوډۍ خوري وریجې خوري او غوښه چې پروټین دی ډیر کمه یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه تاسو وګورئ چې په څومره ډیر ښه رژیم دی غوړ پکې ډیر کم له پروټیني چې غوښې دی هغه بیا داغې نه لږ زیات دي او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې نو همدغه نورماله غذا چې زموږ استاد د وطن فرهنګ دی په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره که نر وي که ښځه د درې زره پنځه سوه نه تر اووه زره کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدغه قندي موادو نه باید چې دا ډوډۍ ده وریجې دي همدا پټاټې چې تا نوم واخیسته یا کچالو دي او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی دا ډېر ښه رژیم دی نو زما توصیه همدا ده چې په خپله غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیعي او ذاتي فرهنګ دی کلچر هم دی دا ښه ده خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډېر قندي مواد خوري زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي یا ډېر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده اعتدال نه کار واخیستل شي هېڅ نوه تشویش نشته ورکړي
من ډاکټر صاحب د خبرونې ورسته برخه د ناغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغه ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي
او زما پیغام مخکې مې مرزو که اول هم دا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډېره توجه وکړي چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي خپل رژیم د خپل نشي تنولای د متخصص ډاکټر په واسطه د غذایي رژیم باید تعین شي د بیا دغه د مغ مراقب وسي او مغ تعقیب کی او عملی کی او په زمين کې وزن کډیر لري وزن خپل کنټرول کی غذا کې باید کم غذا وخوري په ډیر وقفه وخوري او د خپل معاینات په معین وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي د هغه توصیه مراد کی
یو نړی من دوستانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صفای و چې منګه تاسو پوښتنې ځوابولې خبرونه ځنګړې شوی و شکرې ناروغۍ ته د خبرونه همدلته پای ته رسیږي او پر اتلونکي نیم ساعته خبرونه کې ل فریبا وحیدی سره ملتیا وکړي چې دا اوس را سره په استودیو کې ده.
ناجیه صافی تشکر از خودتا دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاش به وقت کابل است. مفریبا واحدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در 3 ماه نخست سال جاری میلادی طرفات غیر نظامیان در افغانستان 2% افزایش یافته. گزارش یونما را در این مورد در آغاز برنامه خواهید شنید. اما حالا سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که فرشته نداد تقدیم میکند و در ادامه سرخط ها عمیرا الکوزی روی دادهای اقتصادی را پیشکش می کند.